افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویانځبي الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کې کلکې په انحصار کلکه انې وکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 31 د خپل هیواد ته ستنه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سل څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. د هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنانو سره کار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هیواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هیواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا $15 میلیون اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنج شنبې خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوې دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د سودان پوځ وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیلو شوو وسلوالو تر منځ له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د پوځ ویان نبیل عبدالله پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې د دقلو ترهګرو وسلوالو وروستۍ مورچلې هم په خرطوم کې تصفیه کړې. د محمد حمدان د قلوب مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونو د 2003 کال اپریل را په دې خوا د سودان د پوځ پر ضد جګړه پیل کړې ده. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. په بینکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت سیمه ییز وخت ماسپښین 1:30 بجې د خطر زنګونه ووهل شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد او اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو وروستي مهلت په ورنږدې کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري یا اورېدل کېږي چې پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارچ له 1 د مخه له دې هېواده ووځي. کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونه خوند مینه نه وي.
د خبر د لنډې کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي.
بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه ده، په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټول آبادي به دلته راتلا او دې ځنه به سامانونه ځان سره وېړو.
د خوست ولایت د اتریزیو اولی علی شیر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نور پروژې رمخته شي، موږ نه په کار ته جوړ شي، هېواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د بې اسناد او د آی اس سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانان له دې هېواد ووځي. تازه په خواله رسنیو ځینو خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حالید فیروز عزیزي په رپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستاني پوځیان د جوماتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او اے سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 9 د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسي کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د اے سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو 30 کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
روڈ باندې پولیس والا موبایل ګرځي گاڑی ګرځي آواز اعلان نه کوي. کور کوم چې چس پور نه دي څوک خري باندې اوسېږي. هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړې په ګټه لیکنه چې دا هغه کاروبار د زمو به مونږ چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی. کوم تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي، کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه دی په دې د سم مطلب سورې دي پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم اے سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی. خو جان یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 3 لک افغان کډوال د اے سی سی کارتونه لري، دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میر سینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
نگران خیلی زیاد استیم، اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیکمن یو که افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نشو ویلی او د پلار ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړیږي پاکستان دې موږ سره کار نه لري.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ مارچ په 20 د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي، ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خپور کړی راغلي چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان چې لا هم له بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی اوس یو نوي ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري 1 میلیون به یې ورنه بې برخې شي. اوچا په خپل تازه راپور د ناپامې بیه کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2015 کال پورې 1922 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو تر منځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګن ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهره یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته وو چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
اوچا ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 10.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالي مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالي مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس و روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. اوچاله نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره خپلې مالي مرستې ډېرې کړي ترڅو د یو بشري ناورین مخه ونیول شي، که نه نو دغه هېواد به د وروستیو کلونو له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګرو وایي د تورخم دروازې په بیا بندېدو سره سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي. دوی غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په شاوخوا 10 کیلومتره سیمو کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړ شي. په دې اړه نور حال زموږ د مشل راډیو د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی به تورخم ته سیرمه د ننګرهار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لېږدول او د نږدې ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادي وه، نو مونږ د لواړګي بازار نه به سامانونه وړه. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به و، دالونه و، جوس به و، بسکټ به و، دا شیونه به دې ځای نه وړه. اولته به هفتهوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی به دلته راتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې لپاره لیا داسې عام د روزګار لپاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې له دې اړخنه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو، او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندله، وریجې باندله، بوره شوه، دغه شیونه بتله راتله، اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو، دې ځای نه بم تله، د هغه ځای ضرورت پاو. نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادی سره، نو هغه ته به چې دی پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته، نو ښه مطلب به خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتول هم په کار دی، لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی، په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي، او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړي، او د تیر په سیر پر رهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تا ګراتګ وس نشي کړي. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري پیوشتمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي، او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده، او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړخیز تجارت ورسره خواوشه یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو له وجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د ادعا لپاره درول پروژه بیا پیل کړې ده. روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. له دې حملې تر لپایله تر اوسه داسې راپورونه خپره شوي چې روسیې یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي. موسکو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات په خپل همکار احمد شیبر نه واورو. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتي ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دې چارې ته چمتو کیشي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایي رئیس ناتانیل ریمنډ د ازادي اروپا سجیر اډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی. که څه هم یو شمېر کورنۍ له کله چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی او ډېری افغانان یې کډوالۍ ته اړ ایستلي، اخترونه په خپلو کې سم نه لمانځي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر نورې کورنۍ بیا هم سره پاشل شوی دی او دوی اخترونه او نور مناسبتونه په خوښیو سره نشي لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
د ژوند کې په ډومبي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلی ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد وو چې تاسو په خبرې له خپلې محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. ښاغلی عبد ازادي راډیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي. ماشومه به وړکتون ته رسومه نو ما او مېرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم ورته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي، د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی و خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې تار په تار شوي د پخوا په شان یې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوان نشته ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر سوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقت که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان له هېواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک یې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډېری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هېواده وتلي دي.
د خوست ولایت په تریزی او اولی شهر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته له دې پلوه هم خوښ دي چې دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نور خالد نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او اولی شهر ولسوالۍ اړوند د قدم او پترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالر په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلان ته قدم دی لانډر دی سودک دی ازکر خېلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دا باندې تا کرته کوي.
د یاد سیمه اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکی آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ویل
پر تلون کې موږ دار کان ته هوډ چې نور پر هیر مخته شي او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورونه په ستو بار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوي چې لوړ زده کړې لري، خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستې خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مستري کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اختا دي بیر په دې باندې موږ نه خپه کیږو پیشو چې دغه څنګه د لوستې خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي، خو دومره دا چې لږ سنه څه دی هغه دپاره کوم ماشتې ټکل شوی دا د دې پاره ډېر عادي ماشت قیمتي ده، نن سبا باید لږې پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزی او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم، لنډر، صدق، کوډکي، زکرخیل، ډبګي، تر بټۍ پورې خلک اوسیږي په بېلابېلو برخو کې اسانتیا او ته اړتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقي وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دغه ډېره لرې پرته سیمه ده او دې ته ډېره مخته توجه نه ده شوې او موږ ډېر ضرورتونه لرو. په دې غزه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروژی رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې طاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کی، عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه ان شاء الله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی او پشنمی اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سوال زاره کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پشنمی ودرو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي میلمه ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپل ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخوندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلانوي چې افغان کډوال دی تر دوشنبه پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې اورېدل کېږي او ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پېنی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واک منی کله ننګونو سره مخامخ دي ژمنده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی چې کسمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنځم به خبر کړی راغلی د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې دي. د سبب شوی چې هغوی سم مرستې ترلاسه نشي کړی. د سودان پوځوي پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې پوځ او له پوځ د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورور زلزلې د تایلند بوبخه پلازمینه بینکاک نن یوې زورور زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومتر په ژوروالي کې وه چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکزي په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادي میلمه خبرونه ته خرغ لاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي، دا د ته ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه ووري چې ازادي رادیو میلمه خبرونه ته زړه پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیک هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیلې د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم. خوانځي مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیسې څخه فارغ شوم. سمې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کامیاب شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړی دی. سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړی ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده. او تر 2002 کال را په دې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوئ چې یو وخت به په دې کچه یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اوله کې سوسلاول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو مینس کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډېره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلی که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوئ.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغللم ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شول چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډېر اوږد و، چیلنجونه ډېر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پرېښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پرېښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پرېکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړوونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاري ساحه وګوري، هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او که هغه په د کاری شرایط په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و، شروع یې اسانه نه وه، ولی هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو، او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې، د ډېرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم، په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کېږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پنډېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. نو دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
سیدی سے بڑا تاسو ویلی چې هلته په افغانستان کې کې انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوری کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربی او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي هغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوربی چې مثلا که چیرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالی وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لار کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لار کې ننګونې څه وي؟
ګوري، ننګونې خو ما د مخکې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهکانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور وو چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل، ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان غري باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل کړ، آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی، کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پانګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري که تاسو کتلی وي دلته زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایی هیوادونو ته دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړي تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یوځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد ته چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یوځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غوندې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټي په دې باندې کا نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعد شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدی صاحب د همدې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې به پانګونه وکړي؟
ګوره، په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطر دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه او تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam பல்லவியம் காம் காம் ககே பல்லவியம் காம் காம் ககே பல்லவியம்